مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې به په برا کوهستان کې بمی چاودنې او پاکستان لخوا د افغانستان په حالاتو د یو کانفرنس کولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورټونه سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د ملیحه امیرزاده نه د دې سات خبرونه.
السلام علیکم. ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټو کوتا. د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان کې چاودنی یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د پاکستان وفاقي کابینه په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو پریکړه کړې. او په نیویورک کې سلور ایرانی وګړي د یو امریکا میشت خبریال د تختونې سازش جوړولو باندې تورن شوي. تفصیل د ریپورټونو تر مخه د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان کې په یو بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا په بس کې چینایي انجینران سوارو چې پرې چاودنه شوې ده او یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اورېدلې ده. د مړو او ژوبل کسانو کره شمیر لا نه دی معلوم. نور تفصیل په روانه خپرونه کې واوره. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسوالي یو ځای کس په هدفي حمله کې وژلې. د میرعلي پولیس ټانی او چارواکي مشال ریډیو تویل چې پرون وسوالو د میرعلي د هرمز او حسوخیلو په منځنۍ لار کې یو تن په ډزو وژلې او د پیښې له ځایه تښتېدلې. د پولیسو په خبره هغه تن په موټر سایکل کلفي خرڅوله چې وویشتل شو. دا غنو محمد شبیر خودل کیږي چې د بهاول پور وو. پولیس وایي دا غمړې میرعلي هسپتال ته وړل شوې او وروسته به خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. دا په سیمه کې روان کال د هدفي وژنې درې شمه پیښه ده. اخوا په د کوربه پزاوی کې د پوز وسلوالو ترمنځ نه خته شوی. د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو بیان کې ویل چې پزاوی سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترګرو د موجودیت په اړه د معلوماتو حاصلولو وروسته د جولای په 12مه په سیمه کې عملیات وکړل. پوز ادا کوي چې له وسلوالو سره په نخته کې د غوی درې کسان وژلي دي. په بیان کې ویل شوی چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د دوی دوه اهلکار هم وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمہواري منلې خو ورته د رسیدلې ځاني ځان پړې سن دی ویلې. په خیبر پختونخوا کې افغان کمشنریټ وایي د پاکستان حکومت د افغانستان له جګړو نه د نوو ممکنه کډوالو د انتظام لپاره تیاری لري. د افغان کډوالو کمشنر عباس خان پرون مشال ریډیو تویل د دوی لاندازې سره سم له 15 نه تر 20 لکه پورې کډوال پاکستان ته ورتلې شو. حکومت اراده لري چې د رجستریشن وروسته تر کیمپونو یې محدود وساتي.
دې وخت کې چې کومه درې ځایونه آیډنټیفای کړی دي، نو یو د غلام خان بارډر دی، تورخم بارډر دی، او درېم چې دی نو هغه چترال سایډ ته دی. چې څنګه نارمل کیمپ سي هغه کې به داسې ایسکنډ تار منډ تار نه دي. سکیورټي ټول موږ به انتظام کوو. هغه شان د کیمپس بنی چې څنګه ډیټینشن کیمپ سي ناٹ ایٹ آل.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تر مخه دا مهال لیسې سوار لسرګه لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان وفاقي کابینې په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو پریکړه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی خلاف بندیزونو د نظرسانې درخواست باندې د غور لپاره جوړې کمیټې کابینې ته رپورټ وړاندې کړو. چودري وویل چې په رپورټ کې ویل شوي چې په دغه تنظیم بندیزونه د مریټ په بنیاد لګول شوي، نو ځکه وفاقي کابینې پر تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو د برقرار ساتلو پریکړه وکړه. چودري وویل چې په دغه ډلې د پولیسو د وژنې پر ځای ځواکونو د تشدد او املاکو ته د نقصان رسولو تورونه دي. چودري په غونډه کې د پاس په تنخواګانو کې د 15% د سپیشل الاونس منظوري خبره هم وکړه. دا د هغه 10% اضافي پرته ده چې د مسلح ځواکونو لپاره د نوي مالي کال وفاقي بجټ کې یې په تنخواګانو کې د زیاتوالي وړاندیز شوی. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شنګای همکارۍ سازمان د بارنو چارو وزیرانو کونسل غونډه کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره لیدلې. د پاکستان خارجه دفتر پرون په خبره کړې اعلامیه کې ویل چې د نوې پورس په ملاقات کې دواړو مشرانو د افغانستان په صورتحال او د راتلونکو په اړه عمل خبرې وکړې. په دغه موقع شاه محمود قریشي د پورم نو متحد افغانستان په اړه د پاکستان د دوامدار ملاتړ دریس تکرار کړ. او د امریکا په نیویارک ښار کې سلور ایرانی وګړي د امریکا میش خبريال د تختونې د سیسې په جوړولو تورن شوي. دا خبره د امریکا د انصاف وزارت د جولای په 14مه په یو بیان کې کړي. هغه خبريال د ایران د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونې په ډاګه کړي. په مشکوکو کسانو کې یو د ایران د استخباراتو یو چارواکی دی او درې نور کسان د هغه هیواد د استخباراتي شبکې مبینه غړي دي. په دوی تور دی چې د ایران د حکومت په ملاتړ یې د خبريال د تختونې سازش کولو. د انصاف وزارت هغه خبريال یو امریکایي شهري بللی چې د نیویارک په بروکلین کې اوسیږي. وزارت په بیان کې ویل چې هغه خبريال د ایران د حکومت قوانینو او کړنو کې د بدلون راوستو پاکله په ایران او نړۍ کې د عامه افکارو د هڅولو لپاره په نښه شوې. نو د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سره پاتې شوې. نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. د راپورونو تر مخه د خیبر پختونخوا په بر کوهستان کې په بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي دي. د پولیسو په حراست کې د نیول شوو کسانو خلاف د تشدد او وژنې خلاف د پاکستان په سینټ کې یو بل منظور کړی شوی چې په اړه یې د پیپلز ګوند یو سینیټر وایي
قانون شتري دا قانون لاندې هغه د عدالت ته پیښ شي او هغه ته سزا ورکړي شي. کوم ماحول ته کول دي دا نه د اسلام په زمره کې راځي او نه د قانون پر هغه کې راځي.
د پنجاب چارواکو د نصاب هغه کتاب نسخه ټوله کړي چې د ملالی یوسفزئی تصویر پکې شامل وو. د تعلیم یو مبارز وایي
ملالا چې کوم کنټریبیوشن دی ټو ورس ایجوکیشن دا د ټولې نړۍ منلی دي. حکومت ته پکار ده چې داسې قسم کنټروورسز م پیدا کوي. هغه پکار ده په تعلیمي معیار باندې زور وکړي.
د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو وایي حکومت دی ورته په فوزي کاروایی کې د لنګو شو کورونو معاوضه ورکړي.
د وسا پارا سروي ار ار یو ته نه دتللی زا کوماته دغه اپیل کوه جزانه چې د مش سروي د بحال شي. د غریب خلک ته پنځه کوله شي چې مش د خلک در په در ګرځيږي.
دا او د ترڅنګ نور ریپورټونه شننې او تبصرې به هم په روانه خبرونه کې واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې راپورونه دي چې د خیبر پختونخوا په کوبر کوهستان کې په یو بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي دي. دا وخت سره زمنګ همکار ګولایاس په سټوډیو کې موجود دی. هغه دا پیښه څارلې ده او د هغه ځای معلومات راټول کړي دي. نو له هغه تفصيلات اخلو. ګولایاس تړي مشي درته وایو.
ډیر مننه احمد الله.
ګولایاس د پیښې په اړه تفصيلات راکړي چې څومره کسان پکې مړه دي، جوبل کسان څومره دي او د کوم ځای کې دا پیښه پېښه ده.
احمد الله ډیر مننه. څنګه تاسو په دې خپل خبرو کې هم ویل چې دا پیښه د بر کوهستان په برسین کیمپ کې رامنځته شوې ده. برسین کیمپ په دا وایم چې قدرمن اوریدونکو ته چې د بر کوهستان هډ کوارټر داسو دی او داسو کې بیا د لس کیلومتره لري برسین کیمپ دی. او برسین کیمپ چې دی کلګ هغه ته وګورو دلته داسو ډیم جوړیږي. نو دا په حالت رامنځته شوې ده او په هغه ځای کې چې کوم د پولیسو مشر دی داغي دفتر ته ما ټلیفون کړو. نو داغوی کسان را سره د دې پیښې دا پیښه تایید کړې ده چې دا پیښه رامنځته شوې ده او ټول چارواکي هغه ځای ته رسیدلی دي. تر څو پورې چې تاسو دا خبره ده چې د مرګ ژوبلې پاړانو په دې اړه باندې متضاد رپورټونه تر اوسه پورې په د پاکستان میډیا ورکې چې تر اوسه پورې اته کسان په دې کې وډل شوي دي. هم چې موږ هلته چارواکو سره خبرې وکړل چې نو هغه دا شمېره لږه زیاته خیده دي نه. او دې کې دا هم تاسو وایم چې د بر کوهستان د ډیپټی کمشنر یا مرستیال کمشنر دی داغي لخلی ویل کیږي چې اته کسان وژل شوی دي او پاغي کې سلور چینایي وګړي دي او سلور شې دي هغه عام کسان دي. یو تاسو دا هم وایم چې دلته داسو ډیم څنګه ته ما مخې خبر وکړل داسو ډیم لپاره روزانه چینایي وګړي په بس کې دغه کیمپ ته ورسي او روزانه تقریبا سلور گاڑی لدی زاینا دی ډیم جوړولو لپاره او ورزی. او دا ډیم کار چې دی دا په 2010 کال کې دی شروع شوی.
صحیح. او دا جوبل کسانو په اړه څه اطلاعات دی ګلاس چې څومره کسانو په دې بس کې سواره او څونه پکې جوبل شوی دي؟
په دې اړه هم ځینی چې کوم موږ معلومات راغونډ کړي دي ځینی دا شمیره دیش خی او ځینی له سلبیختو زیات خای نو تر اوسه پوری پدی کی داش کرا اغنه دی معلوم چی سومره کسان دی کی زخمی شوی دی زخمیان شوی دی خو دا هم ملکی کی داس راپورونه دی چی تقریبا شاوخوا اتبش کسان جوبل دی او د جوبل کسانو حالت هم چی دی هغه نازک دی
صحیح او ګلیاس ک د کوهستان په بارا کې لګوي چې دا څنګه علاقه ده او بل دا چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا اطلاعات هم دي چې چینایي وګړي په دې کې وجل شوی نو آیا د دینه مخ کې هم په چینایانو باندې داسې حمله شوی دي
بالکل څنګه تاسو ویل چې دا د خیبر پختونخوا زله ده دا زله چې ده په 2000 په دولسم او غالبا که دو سوالسم که دا بای فرکیر شو لکه دای تقسیم کرده یو برا کوهستان شو یو اپر کوهستان او لور کوهستان نو دا دو زلی شوی نر خیبر پختونخوا زلی دا او لری پرتا سیمه دا نو دقا یو واجم دا چی الته نتورک ستون زده نو دا اغا معلوماتو اغا سم نکیگی د خیبر پختونخوا ضلع نه علاوه که څنګه تاسو هغې نه پسته بیا دا تپوس وکړو چې چینایي وګړو باندې نو دې نه مخکې هم په چینایي وګړو باندې بریدونو په پاکستان کې هغه شوي دي اوس په دې رستو کې په کوټه سیرینا کې چې کله چاودنه شوې وه نو داسې ویل کېده چې هلته د چینایي ډیپلوماټ موجود وو او د هغې برید هدف چې و هغه هم چینایي ډیپلوماټ وو خو دا د راپورونو تر مخه دې نه مخکې هم یو برید شوی په هغې کې یو چینایي وګړي او دغه شان د چینایي انجینرانو باندې په خاصه توګه په بلوچستان کې او بیا په گوادر کې چې کوم هلته زیات هغه دي نو هلته هم په وخت نا وخت په داسې د بریدونو هغه راپورونه ورکول کېږي
بالکل او په کراچۍ کې په چین قونسلګرۍ باندې هم څو وخت وړاندې دماکه شوې وه ډېره مننه ګلیاز د معلومات راکولنه اوریدونکو ګلیاز خبرې تاسو واورېدلې معلومات یې درکړل دلا چې د برا کوهستان کې چې کوم دی کوم چې لري پرته سیمه د خیبر پختونخوا اغلته دا چاودنه شوې ده چې ویل کېږي د راپورونو تر مخه چې اته کسان چې کوم دي چې دا پکې وجل شوي دي خدا صحیح شمیره نه ده په راتلونکي خبرونه کې به بیا نور معلومات په دې اړه درکو زو د ریپورټونو طرف ته د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر شيري رحمان د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وجنې پر ضد بل سېنېټ ته وړاندې کړي چې په یوه خوله منظور شو د جولای په 12مه په منظور شوی قانوني مسوده کې ویل شوی چې څوک په دې جرم کې ککړ وګرځیدل نو د عمر قید او 1.5 لک روپو جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي په بل کې راغلي په حراست کې د نیول شوو کسانو وجنې په مخنیوي کې پولیس اهلکاران ناکام شوي نو هغوی لپاره هم سزاګانې ټاکل شوې دي دا له هغې وروسته ده چې روان کال په مارچ کې په پیښور کې شازیب نوم یو ځوان او په اسلام آباد کې د حسن په نوم یو هلک د پولیسو په حراست کې مړ شوي وو خو پولیس وایي دوی ځانونه په خپله وژلي وو نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې
د جولای په 12مه د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر شيري رحمان سېنېټ ته په حوالات کې د یو ملزم سره د وهلو ټکولو او وژنو پر ضد بل وړاندې کړو د کوم چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيري مزاري هم حمایت وکړو او لدې رسټو دغه بل په متفقه توګه منزور کړی شو په بل کې ویل شوی چې د چا په حراست کې په یو تن تشدد وشي او یا هغه مړ شي او په دغه پولیس اهلکار دا ثابت شوه نو ورته به د عمر بند سزا او د 1.5 روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي په بل کې راغلي د دغه سرکاري اهلکارانو ذمہواری ده چې په حراست کې په یو تن د تشدد او د هغه د وژنې مخه ونیسي او که نوموړی په خپل ذمہواری کې ناکام شو نو وکال د بند او لس لکه روپۍ د جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي او د جرمانې دا پیسې به د متاثر تن کورنۍ ته ورکړې کیږي د جولای په 14مه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر بهرمن تنګي وی د دوی ګوند زګه دا بل نکړو چې د روسيو کې د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وژنو پیخي زیاتی شوې وي
مجرم کله سزا وینو هغه د پر یو قانون شتري د قانون لاندې هغه عدالت ته پیښ شو هغه د سزا ورکړي شي کوم وحول تکول دي نو دغه وحول تکول چې کوم دي نو دا نه د اسلام په زمره کې راځي او نه د قانون پر راځي راځي نو لحاظ موږ دا سوچ کوو چې دا که په کور کې وي او مو کدا د پولیس په کسټډي کې وي او مو کدا ارزه کوي نو مطلب دا دی چې دا د انسانیت
مشال ریډیو چې د دې بل په اړه د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو مدني فعال او د وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی
قانون امپلیمنٹ کی گی نہ پاملی تو گداغی نفاذ میں کی گی نو بیا خلق یا عوامی ریپرزنٹیٹیوز پل رضا سے خوشحالی کی بیا بیا پاری قانون سازی گئی پا حراست کی دے اوکس سرا تشدد کول یا غو جن دا مکنہ ہم دیر سنگین جرم دے پا دی با دی مختلف دا آئین دا قانون لاندے سزاگانی مقرر دی دا خو قتل نی دا قتل سزا سزای موت تا سزای موت چنے دا ہر یو قتل دا پارا سزای موت تا
دا ذکر دے در روان کال دا مارچ پس وار لسم نیٹر دا پیخور پا یو تانا کی دوم جمعات زدکون کے شازیب دا پولیسو دا حراست دوران وجلے شوے وو خود دا پولیسو پا وینا چی شازیب دا پیخور پا صدر کی پا یو دکاندار تمانچا را وستے وا دا کمی روستو چی نموڑے پولیسو گرفتار کلو او پا حوالات کی یہ بند کلو او پلار تا یہ اطلاع ورکلا خود دا پلار دا راتگ نوڑان دے شازیب خپل زان پا خپلا وجلے وو لدی روستو دا جون پا میاش کی دا اسلام آباد دا ترہ گرے زد پولیسو یا سی ٹی ڈی دا دیر یو زوان حلق چی حسن نمیدو گرفتار کړو او د حسن د مور په وینا چې د جون په 12 ورته پولیسو د زی مړې په لاس ورکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې پر روانو حالاتو به یو کانفرنس په اسلام آباد کې کوي چې پکې به پاکستانی چارواکو ترڅنګ د افغانستان سیاسي مشران هم ګډون کوي. د دې کانفرنس په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایو.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب، دا کانفرنس د دې په اړه تفصیلات راکړئ چې دا به کله کیږي او څه خبرونه دي چې څوک څوک به پکې ګډون کوي.
یو خدا چې تر اوسه پورې رسمي باضابطه دې کانفرنس د اهدافو په اړه باندې یا د نیټې په اړه څه نه دي ویلې شوې، لیکن یو افغان چارواکي چې هغه دې کانفرنس ته بلل شوی دی او بیا دلته په اسلام آباد کې هم د حکومتي سرچینو لخوا دا تایید شوی ده چې دا کانفرنس د پاکستان لخوا د دې وړاندیز شوی دی او په کابل کې د پاکستان سفیر د تیر د پرونه راهیسې هغه د دې کانفرنس بلنې هغه دعوتونه چې دي هغه ځینې مشرانو ته لکه تیره ورځ هغه ملاقات کړی و د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین ربانی سره، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره، د افغانستان د ولسمشر پاکستان لپاره ځانګړي استازي عمر داوزی سره، د غرنګ پخوانی سفیر پاکستان کې عمر زاخلوار سره. نو د کانفرنس دلته پاکستانیان دا خبره کوي چې د افغان مشرانو نه ووري د پاکستان د رول په اړه باندې، د پاکستان نه چې کوم د هغوی شکایتونه دي، ګیلې دي، هغه مخامخ په ناسته کې د ټولو دغه افغان مشرانو کې مودي ووري، او دویم دا چې پاکستان څه رول لوبولی شي د هغوی په دې اړه باندې هم رایه واخلي او پاکستان هم خپل نظر دې سره شریک کړي. نو دغه اهداف ښودل شوي دي، او البته یو افغان د دې کې چې دعوت ورته ورکړل شوی هغه دا خبره هم کوي چې د پاکستان دې وړاندیز سره تر دې وخت تر پرون خبره ده چې لا د افغانستان د حکومت لخوا هغه سره موافقه نه ده شوې، لیکن په کابل کې د پاکستان سفیر ملاقاتونه کوي او داسې احتمال شته چې په دې اړه باندې حتمی فیصله هغه نن وشي، ځکه چې دغه یو ګډون کوونکی چې په دې کانفرنس کې به وي هغه وایي چې د افغانستان د حکومت دې سره اتفاق ضرور دی، ځکه ځینې افغان حکومتي چارواکو ته هم په دې کانفرنس کې بلنه ورکړل شوې ده.
صحیح. طاهر خان صاحب، لکه تاسو ویلي حکومتي چارواکو ته بلنه ورکړل شوې ده، خو پرون چې کوم دی هغه د پاکستان او د افغانستان د بارنو چارو وزیرانو په دوشنبه کې چې کوم دی هغه سره لیدلی دي، نو که دغه په اړه هم معلومات راکړي چې په څه خبرې شوې دي د دواړو مشرانو ترمنځ.
ګوره، دغه باره کې خو یو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیانیې او لږ شېبه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په خپل باندې هم یو ټویټ کړی دی، او په دواړو بیانیو کې دا ویل چې د دې غونډه کې دا هم لکه په خپل باندې حنیف اتمر دا خبره کړې ده چې د او شاه محمود قریشي په دې باندې هم خبره کړې ده چې سرنګي د طالبانو دوه تشدد ویل دي دا څنګه د مخاوني ولې شي د لپاره د پاکستان او د افغانستان په همکارۍ خبره شوی دا او سرنګ په افغانستان کې یو سیاسي حل هغه تر لاسه کولو لپاره هم د دواړو خارجه وزیرانو په دغه خبرو کې باندې باندې هم خبره شوی دا او دا سم دلته موږ اوریدل چې حنیف اتمر ته هم د پاکستان بلنه د سفر ورکې شوی دا او ځنې د سرچینې دا خبرم کوي چې دا کوم د کانفرنس کوم دلته دا وړاندیز د پاکستان لخوا شوی دی دا سم احتمال شته که افغان حکومت دې سره موافق شو نو بیا د حنیف اتمر هم دراتلو خبره کیږي لیکن څنګه چې ما په اول کې ویلو چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا باضابطه او رسمي په دې باندې سندي وری شوی لیکن سرچینې دا خبره کوي چې دا کوشش روان دی
طاهر خان صاحب یو اخري پختنه ستاسو نظر می اخستل غختل لکه څنګه چې پاکستان باندې وخت په وخت دا تورونه لګیږي د طالبانو په حواله سره پاکستان هم لګیا دی دا یو کوشش د دې کانفرنس په صورت کې میو روان دي چې هغه مشران راو غوړي او معلومات ورکړل شي د هڅو ته څنګه ګوري
پاکستان په اړه باندې خوده کې شک نشته چې په افغانستان کې نظر خنډ دی او پاکستان اوس غواړي چې یو خو په افغانستان کې د دغه منفي نظر چې دی د خلکو شکایت چې دی څنګه دا لري کی او څنګه اعتماد سازي وکړي په افغانستان کې د پاکستان د دې کوششونو پاکستان دې ته دا مشکل چې ډیر شیان مخې ته ناراضي کیږي شي ځنې کارونه دې کړی ویل کېدای شي موږ دلته په اسلام آباد کې وریدل دا 13 ورځې خبر راغی چې د مصالحتي شورا مشر ډاکټر عبدالله بصور زده کې قطر تزویل د طالبانو سره ویني دا وړاندې مخ راغلی او داسې ویل کېدل چې پاکستان افغان طالبان دې ته کانې کړی وو چې دوی دغه پلاوی سره ویني دا پلان د مخ کې نه وو لیکن بیا په کې د امریکا سفر د افغانستان د مشرانو راغی نو دغه غونډه نه وشوي نو دغه کوم د پاکستان دلته دا وکیږي په اسلام آباد کې دغه یو رول دی لیکن پاکستان دا بل پلاوی ته هم بلنه ورکی مشرانو ته مهم مشرانو ته چې د خپل د پاکستان کې کوم رول پاړه باندې شکونه دي یا د پاکستان پاړه باندې شکونه دي دغه لری کولو هم د دې یو کوشش ته اعتماد سازي وشي
ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصيلات را کول نه اوریدونکو د اسلام آباد نه زمنګ همکار طاهر خان صاحب چې د پاکستان لخوا د کم کانفرنس کوششونه روان دي چې په کې افغان سیاسي مشران چې کم دی راو بلل شي او د ترڅنګ د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو وزیرانو چې کم ملاقات په دوشنبه کې شوی او داغه په اړه تفصيلات درکول
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو شمیر ولسوالیو کې جګړه روانه ده د پاکستان په پارلمان کې یو شمیر اسلام پلو او حکومتي غړو په افغانستان کې د طالبانو دا کړنې د پاکستان په ګټه یادې کړې دي بلخو د پاکستان یو شمیر سیمو ته له افغانستانه د هغو طالبانو مړي هم د انتقالېدو راپورونه دي چې هلته له حکومتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي خو په پارلمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او په قامي اسمبلۍ غړي محسن داوړ او اپوزیشن ګوندونو د حکومت او اسلام پلو لخوا دا برخود د پاکستان د تګلارو برعکس بللې او د افغانستان په کورنو چارو کې د مداخلت په نامه یاد کړي تفصیل له مجید بابر اورو
د پاکستان په قامي اسمبلی کې د اسلامي ګوندونو د ائتلاف متحده مجلس عمل غړي ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د امارت اسلامي حکومت د پاکستان په ګټه دي د جولای په 12 د قامي اسمبلی د غونډې پر مهال د زمشو ضلعو لپاره د ائتلاف د غړي ګوند جمعیت علما اسلام فید علی امیر مفتی عبدالشکور وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان د پاکستان لپاره د یو حفاظتي دیوال کردار لوبوي
امارت اسلامي او طالبان چې په افغانستان کې څه هم کوي زما په اند هغوی دا هر څه د پاکستان لپاره کوي او د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال کردار لوبوي زه یو پوښتنه کوم چې آیا د اشرف غني امیر کرزي او عبدالله عبدالله افغانستان د پاکستان ښه ګاونډی و او یا اوس هم دی او که د امارت اسلامي او ملا عمر افغانستان پاکستان لپاره کوو چې کله د ملا عمر امارت اسلامي په واک کې وو نو افغانستان سره په پوله د پاکستان یو پوځي سرتیری هم پر ځای نه و هلته او نن په پوله د یو لکو نه زیات پوځي سرتیری قرباني ورکوي دا ولې نو خبره واضحه او رڼا ده چې په افغانستان کې د امارت اسلامي حکومت د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال نه کم نه دی هلته خو قرباني افغاني طالبان ورکوي خو دفاع د پاکستان کوي
کی کر رہے ہیں۔
دا پاکستان دا پارلیمان پر رسمی غونډه کې د یو غړي لخوا دا سرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د مدوره حصي د پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکي په تکراری توګه وایي چې په افغانستان کې دوی د هیڅ کوم شخصیت او ډلې طرفدار نه دي او د پاکستان ځمکه به د افغانستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي۔ خو هم په دغه پارلیماني غونډه کې د بحث پر مهال د شمالي وزیرستان نه منتخب غړي محسن داوړ وویل چې حقیقت د دې بیانونو برعکس دی۔ محسن داوړ په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو صوبایي وزیر هم دا ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان لپاره جنگ کوي۔ خاغلی داوړ په خپلو خبرو کې د جولای په 9مه هغه ویډیو ته په اشاره وویل چې په ټولنیزو پاڼو خپره شوې وه او پکې یو شمېر کسان د پېښور په ریګي سیمه کې د یوې جنازې پر مهال د امارت اسلامي افغانستان جنډې رپوي۔ څنګه چې د هیواد هرې برخې نه د طالبانو مړي د افغانستانه راځي، د څو ورځو زړه ویډیو کې په ډاګه باندې خلک د امارت اسلامي په ملاتړ لاریون کوي او شعارونه ورکوي. دوی تاسو وایي چې افغانستان کې زموږ خوښ نه دي، نو دا غلطه ده. په افغانستان کې ستاسو خوښ شخصیتونه او ډلې شته، او ستاسو چې په افغانستان کې یوازینی خوښ څوک دي هغه طالبان دي. د پېښور پولیسو د جولای په 12مه ویلي چې د پېښور په ریګي سیمه کې دغه جنازه د امارت اسلامي افغانستان د یو غړي مولانا عبدالرشید وه او په ابتدایي راپور کې د هغه نامې سره د شهید کلمه کارولې ده. پولیس وایي چې د غیر قانوني بیرغونو رپولو او لاریون په جرم یې د مولانا معروف جان او نورو پر ضد مقدمه درج کړې. د دې ویډیو پر برسېره کېدو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشاور کامران بنگش په یو بیان کې د اندېښنې څرګندونه کړې وه. خو د جولای د 12مې په پارلماني غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګونغړی او پخوانی د دفاع او خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف وویل چې وخت او حالات ثابت کړه چې د افغانستان لپاره د دې هیواد تګلاره ناکامه وه.
که زمونږ قومي بیانیا داسې کمزوري وي او په افغانستان کې که بدلون په مونږ کوم منفي اغېز پرې باسي، نو خدای دې نه کړي، خو کېدای شي پاکستان هغه اثرات برداشت نه کړي. له بده مرغه چې دا مهال افغانستان کې کوم حالات رامنځته کېږي، فیصله به افغان ولس کوي، موږ به نه کوو. پخوا مونږ او هم نړیوالو قوتونو دا هغوی دپاره د پرېکړو هڅې کړي، خو له څلورو لسیزو راهیسې دا ټول تجربې ناکامه ثابتې شوې دي.
د پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې هغوی په افغانستان کې بشپړ امن د پاکستان امن ګڼي او په هغه هیواد کې د هیڅ کومې ډلې طرفداري او ملاتړ نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان بدر سیمی اوسیدونکو وایي چې په 2009 زیږیز کال کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف په فوزی کاروایی کې د دوی کورونه لنګ شوې دي، خو حکومت ورته تر اوسه د هغو کورونو معاوضه نه ده ورکړې. دوی وایي چې په مشکلاتو کې ژوند تیروي، حکومت دې د دوی لنګو کورونو پیسې ورکړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال بیا مشال ویډیو ته وویل چې د بدر سیمې خلکو د لنګو کورونو معاوضه مسله حل شوی او زر دا چې دوی به هغه پیسې حاصل کړي. نور تفصیل لسیمې د مشال ویډیو خبریال اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال کې د تحریک طالبان پاکستان په خلاف رای نجات په نوم د پاکستانی پوځ عملیات کې د مقامي اوسیدونکو ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه حکومت دوی ته ورسول نه ده، چې په وجه یې مقامي خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د بدر سیمه اوسیدونکي سیف الله سیفی مشال ریډیو ته ویایي
چرکی تیر کر تر پشاور بیرا پولیس دغه میشته دارا یقین دی انیرو کړی دی چې میش 2000 گای 1000 تر وبن سٹیرنگ کمیټی کړی دی ایم ای ای سیستم مخې جاولې دی دا و می دی کړل چې نمال اسمه تر د 2000 تر ور چې کمیش ته ډیر و می دی نه بل تین ټکو لسه ملاو شو او هغه باندې چار و نشول له هغه دې میش تموم څه کول نه دارا ریکوست کوي چې دارا د غریب خلک چې ټیم خپل حق دی دارا حق ته ډیر به په زر نظر ملال شي.
د بدر یو بلو سه دونکای ملک اسمت الله د پاکستان حکومت نه د خپل سیمه دی کړی شوی کورونو معاوضه زر ورکولو غوښتنه کوي.
دا خلک چې کوم ده دا په ژمي او په څړمنې باندې د لاته وسیږي، څه وجه نه د غربت د وجه نه میش چې کوم سروه شوی ده په 2017 کې د ویس اپارات 15 کلا کېږي چې میش ته ډی سي صاحب بی سي صاحب درې می د مذاکرات کورس چې میش تو ستا سروه بحالوي د ویس اپارا سروه ار ار یو ته نه دوتللې. زا کو ما ته دغه اپیل کوه جزانه چې د میش سروه د بحال شي، دا غریب خلک ته د سړنګ کورینا کرپتمجن ش وخت راوی پنځه کلاشی چمش دا خلق دار په دار ګرځيږي.
مشال ریډیو چې د بدر او سیدونکو دغه مشکل په باراک شه د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې هغه وویل
بدر ولا سیرنګ کمیټه شری شایې دي چې کتنا پیر لاسټ سیرنګ کمیټه 1400 یا 500 کیسې دا سره لړلې دي الډي
دې دغه حوال مین مسله خو ریپیکچرینګ وکنه هغه وشه باندې بیا اوس د کمیټه شری شوې الډي په وان شولا ته ولا جل نور ان پروسس شې دي لکه 1600 مسله نشته.
د بدر سیمه اوسیدونکو دا هم وویل چې کده پاکستان حکومت دوی ته د خپل رنگ کړي شوی کورونو معاوضه زر ور نکړه بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو سحر لنه هو تر مخام شپږو بجو پورې اوري. په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا په برکوستان کې په بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره په بس کې چینایي انجینران سوارو چې پرې چاودنه شوې. په پیښه کې لږ تر لږه د 8 کسانو د وژنې او د ګڼو نورو د ژوبلېدو رپورټونه دي. په وژل شوو کې زیاتره چینایي وګړي دي. چارواکي وایي دا چینایي انجینرانو چې په داسو ډیم کې یې کار کاوه. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسوالو یو ځایي کس په هدفي حمله کې وژلې. د میرعلي پولیس ثانې او چارواکي مشال ګړي ټول چې پرون وسوالو د میرعلي د هرمز او حسوخیلو په منځنۍ لار کې یو تن په ډزو وژلې او د پیښې له ځایه تښتېدلې. د پولیسو په خبره هغه تن په موټر سایکل کلفي خرڅوله چې وویشتل شو. دا په سیمه کې روان کال د هدفي وژنې درې دیرشم پیښه ده. د کورمې په زاویه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل چې په زاویه سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو د موجودیت په اړه د معلوماتو حاصلولو وروسته د جولای په 12 په سیمه کې عملیات وکړل. پوځ ادعا کوي چې د وسلوالو سره په نښته کې د هغوی درې کسان وژل شوي دي او د ډزو په تبادله کې د دوی هم دوه اهلکار وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمه منلې خو ورته د رسیدلي زیان په اړه څه نه دی ویلې. د پاکستان وفاقي کابینې په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو پریکړه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان خلاف بندیزونو د نظر ثانې درخواست باندې د غور لپاره جوړې کمیټې کابینې ته رپورټ وړاندې کړ چې وروسته په دغه ډلې د بندیزونو د برقرار ساتلو فیصله وشوه. په خیبر پختونخوا کې افغان کمشنریټ وایي د پاکستان حکومت د افغانستان له جګړو څخه د نوو ممکنه کډوالو د انتظام لپاره تیاری لري. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان د بارنو چارو وزیرانو کونسل غونډه کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره دیدلی او د امریکا په نیویارک ښار کې څلور ایراني وګړي د یو امریکا میش خبریال د تخنونې د سیزې په جوړولو تورن شوي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. زو اوریدونکو د پاتې ریپورتونو طرف ته د پنجاب د سکولونو د کتابونو ادارې د ووم ټولګي د ټولنیز زده کړو پر هغه کتاب بندیز لګولې چې د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزی عکس پکې چاپ شوی دی. د ادارې ویلي چې د اکسفورد یونیورسيټي پریس په نوم ادارې د نوموړي عکس د دوی له اجازه پرته چاپ کړی. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي ځنی ادارې د پنجاب حکومت دا اقدام بې ځایه بولي او وایي چې برعکس د ملالی یوسفزی کار ته په کتو هغه د ماشومانو په درسي کتابونو کې د یو رول ماډل په توګه باید وړاندې شي. هارون بچا د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پاکستاني رسنیو د جولای پر 14 خبر ورکړل چې د پنجاب صوبې د سکولونو د درسي کتابونو ادارې پنجاب کریکولم اینڈ ټیکسټ بک بورډ د لاهور پولیسو په مرسته د دې خار د کتابو له دکانونو د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو هغه کتاب ټول کړی چې پکې د ماشومانو د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزی عکس چاپ شوی دی. دا کتاب اکسفورد یونیورسيټي پریس نومې ادارې چاپ کړی. مشال ریډیو د جولای پر 14 د پنجاب ټیکسټ بک بورډ د دې اقدام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د دې ادارې چارواکو او هم د پنجاب تعلیم وزیر مراد راز ته د هغوی پر ټلیفون شمیرو زنګونه ووهل خو په خبرو ورسره بریالی نشو. البته په پاکستان کې د اکسفورد یونیورسټي پریس یو استاذي د نوم نخولو په شرط د جولای پر 14 مشال ریډیو ته ویل پنجاب ټیکسټ بک بورډ دوی ته د ووم ټولګي پر د کتاب خپل اعتراض لګلې او د هغه د نخ پرولو یې ورته ویلې دي. پنجاب ټیکسټ بک بورډ رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې د ووم ټولګي د کتاب د چاپ لپاره له دوی اجازه نه اخیستل شوې او ځکه یې پر خلاف اقدام کړی دی. خو په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د کارکونکو یوې ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ چارو مشر عمر اورگزی د جولای پر 14 له مشال لیډو سره په خبرو کې دا جواز نامناسبه وباله.
مالاله چې کوم کنټریبیوشن دی ټوورډز ایجوکیشن دا د ټولې نړۍ منلې دي. هغه وکی سره زموږ د ماشومانو یو رول ماډل دا حکومت ته پکار ده چې داسې قسم کنټروورسز م پیدا کوي. هغه پکار ده په تعلیمي معیار باندې زور وکړي.
د پنجاب سکولونو د اووم ټولګي د کتاب پر 13 صفحه د پاکستان د مهمو شخصیتونو لکه قائد اعظم محمد علی جناح، علامه اقبال، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، بیگم رانا لیاقت علی خان، عبدالستار ایدی او د میجر عزیز بھٹی شهید د عکسونو ترڅنګ د ملالی یوسفزئی تصویر هم چاپ شوه. د پنجاب سکولونو په درسي کتاب کې د ملالی یوسفزئی د عکس چاپ کې دوه مسله په داسې وخت کې راپورته شوې چې ملګرو ملتونو د جولای 12 د تعلیم د دې مبارزې د ورځې په توګه ولمانځله. ملالی په 2014 زیږدیز کال کې پر همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په خپل وینا کې د ماشومانو نجونو د تعلیم پر حق زور راوړی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي وو چې خپلې تعلیمي پالیسۍ اصلاح کړي. د جولای 12 چون د ملالی د زوکړې ورځ هم دا ځکه نو ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې هر کال به دا نیټه د ملالی یوسفزئی د ورځې په توګه لمانځي. ملالا چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله د 2012 زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې طالبانو هغه وخت پر سر وویشته چې له خپلو ملګرو نجونو سره په یوه ګاډي کې له سکوله کور ته پر لاره وه. هغه د درملنې لپاره د برتانیا برمنګم ښار ته یوړل شو او تر رغېدو وروسته یې هم په هغه هېواد کې خپلو زده کړو او هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. نوموړي ته د 2014 زیږدیز کال په اکتوبر کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد نورلمین یوسفزئی چې د خیبر پښتونخوا د سکولونو لپاره د درسي کتابونو جوړولو په چارو کې هم وخت په وخت خکیل پاتې شوی وایي په درسي کتابونو کې د ملالی یوسفزئی په څیر د روښانه فکر شخصیاتو په اړه د معلوماتو خپرولو له لارې په پاکستان کې د سخت دریځه سوچ او کړنو مخه نیول کېدای شي.
حیثیت لري نو چې هغه ځای ته راشي نو بیا دی پاکستان کې د هر یو لیبرل روحان فکر مضبوط کردار خلاف پروپاګاندا لري. په کار دا چې ملالا دې ملک ته راوغوښته شي او یو غټ کنفرنس وکړي شي او ملالی ته د پاکستان تاج په سر کړي شي. ملالی یو ماشومه ده او هغه دومره لوی جدوجهد کړی دی، د خپل سر په قیمت یې کړی دی او د رڼا خورولو دپاره یې کړی دی.
د پاکستاني ډان رسپانی په لیکنه کې راغلي پنجاب ټیکسټ بک بورډ تیر کال پر هغو سلو کتابونو بندیز لګولی و چې د دې ادارې په فکر د پاکستان د دو قومي نظریې ضد خبرې پکې شوې وې. له 2013 زیږدیز کال راهیسې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند حکومت راغلی، وزیر اعظم عمران خان د هیواد په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په نتیجه کې د یو رنګه نصاب معرفي کولو خبره وخت په وخت کړې ده. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د 13 میاشتې پر 9 د شپږم، اووم او اتم ټولګیو لپاره د یو رنګ تعلیمي نصاب جوړېدو خبر ورکړ. حکومت ویلي نوی نصاب به په 2023 تعلیمي کال کې عملي شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وټلو لپاره سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. طالبان د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي، خو افغان حکومت نه یوازې دا ادعا ردوي بلکې وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او په سلګونه طالب وسلوال یې وژلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي چې مهذب طالبان خای د جګړې پر ځای خبره غوره کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان په فکری او عملی توګه د پخوا پرتله بدل شوي او کنه، اوس هم هغه د خپلې واکمنۍ د مهال پر سخت دریځي فکر ولاړ دي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د ده په وینا نوی مهذب طالبان شایي د جګړې پر ځای خبرې اترې غوره کړي. نوموړي دا څرګندونې د جولای پر 11مه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړې دي. خو نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې هر هغه حکومت ومني چې د ده په خبره د افغان ولس ملاتړ ورته حاصل وي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټۍ ته په وینا کې ویلي وو چې افغان طالبان په جامه ساده دي، خو په اصل کې ډیر قابل او ځیرک دي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره نیوکه کوونکي دا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو ښه تصویر وړاندې کولو هڅه ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ د دورې پرتله اوس رښتیا هم بدل شوي او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د دې پوښتنې ځواب د هغو سیمو له حالاتو لګېدای سي چې طالبانو تازه تر خپل واک لاندې راوستلې دي. په دې سیمو کې یوه هم د بلخ ولایت بلخ نومي هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې او ورسره یې پکې خپل احکام جاري کړي او عملي کول پیل کړي دي. د دې سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جولای پر 15مه امریکا ژغ راډیو ته ویلي چې طالبان په زور په خلکو ژیرې پرېږدي، په زور لمنځونه پکوي او ښځې بې له محرمه بهر نه پرېږدي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبانو نه تر خپل واک لاندې پخوانیو سیمو او نه هم اوس نیولو سیمو کې داسې څه کړي دي چې ګواکې دوی بدل شوي دي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پورې دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو په رڼا کې چې پخوا کوم دوی سختې پالیسۍ وې، بالخصوص د ښځو د کار، تعلیم، د نظام د څرنګوالي او په نظام کې د برخې هغه دی وسه پوری داسې اشاره راغلی وی چې په یو کې د طالبانو تغییر او تبدیل لاوستوي. کومې سیمې چې دا وخت طالبانو نیولې دي یا د هلمند ځینې سیمې چې هغه ته طالبان د ډیر وخت نه د څو کلونو نه واکمن وو، لکه سنگین او مساکلا او نوزاد او دغه غټ غټ ولسوالۍ، غلطه متاسفانه اوس هم د جنکو تعلیم نشته ده.
طالبانو پر یو وخت هم په افغانستان کې د ننه د حکومت ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او هم یا د سیاسي دفتر پلاوی په بیلابیلو هیوادونو کې سفرونه او ملاقاتونه کوي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر د سیاسي دفتر استازیا په ویناو، مرکو او بیانونو کې وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ننه ټولو بشري حقونو ته ژمن دي. خو د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی داود محمدی وایي په جګړه کوونکو طالبانو او په قطر کې ناستو طالبانو کې ډیر فرق دی. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې خلک په قطر کې د ناستو طالبانو خبرو ته ګوري او داسې انګیري چې ګواکې طالبان اوس بدل شوی دي.
دا خو یو څو کسان دي، هغه بیا دومره واک صلاحیت هم نه لري د جګړې کې چې کوم کسان د دوی اخته دي، کوم نظامیان دي، په هغوی باندې واک دی نه لري. دا یو متفاوت ګروپونه دي، د سولې او سیاسي چارو بیل ګروپ دی، نظامیان یې بیل دي. نظامیات سل چند نورو متشدده شوي دي، هغې عملا اوس ځان فاتحین بولي. او چې کله فاتحین بولي نو دې دا مطلب شو چې زموږ پخوانی طریقه کار سمو، نو چې سمو
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وایي د طالبانو سیاسي استازي نرم او ډیپلوماټیک دي، خو وسلوالي هم هغسي سخت دریځ دي.
د طالبانو سیاسي مشران په قطر کې ډیر نرم خو ډیپلوماټیک برخورد کوي. د افغانستان په قضایاو کې هم نرم دي او دوی هڅه هم دي لپاره چې افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی وشي او د سولې لپاره کوښښ کوي. اما د دوی نظامی قمندانان په داخل د افغانستان کې هغوی سخت دریځه او هغوی ټینګار په دره چې په ټول افغانستان کې امارت او شریعت تطبیق کړي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر نسکورېدو اوس 40 کاله وخت تیر شوی دی. داود محمدی وای په دې دوه لسیزو کې افغانستان په مجموعي توګه ډیر بدل شوی دی. د په وینا دا امکان نه لري چې ولس دی طالبان له خپل سختدریزو پالیسیو سره ومني.
البته که طالبان له خپل دریزه پشا کیږي او بالاخره یو انعطاف کوي، فلیکسیبلټی کوي، امکان شته چې ولس سره یو پوینټ د توافق ته ورسیږي. او که طالبان په هماغه زاره سوچ باندې راضي او ځان فاتحین بولي او ما خپله طریقه کار مهمه بولي، دلته ولس ډېر زیات بدل شوی دی. شاید جګړه بند نه بشي، شاید طالبان به په زور باندې واک ته ورسیږي، خو دلته به یو پټه جګړه د ولس د غوښتنو د ولس د نظریاتو مقابل د طالبانو کې روانه وي.
طالبانو چې کله په 1996 کال کې افغانستان نیولی وو نو په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربیه حکومت په رسمیت پیژندلی وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. د رواني میاشتې په پیل کې له پیښور په ټولنیزو رسنیو یو داسې ویډیو وایرل شو چې پکې په یو کور کې دننه دوه کسان په دوه ښځو تشدد کوي. د متاثره کورنۍ یو غړی وای دغه یې ماماګان دي چې په مور یې له هغې وروسته په کور کې دننه تشدد وکړو چې کله هغې په جایداد کې خپله برخه له ورونو غوښتله. بلخوا پولیس وایي د پیښې ککړ تنان یې نیولی دي او اوس دغه کیس په عدالت کې روان دی. دا چې په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون شته نو بیا ولې داسې پیښې مخې ته راځي؟ په اړه یې نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د جولای په لومړۍ اونۍ کې په ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې دوه ورونه پر یوې خور په کور کې دننه تشدد کوي او هغه د سټک په گزارونو وهي. دا پیښه د پېښور په بانا ماڼۍ سیمه کې شوې وه. په ویډیو کې د خوتل شوې خزیزوی محمد ارسلان د جولای په 14 مشال ریډیو ته وویل په کوم کور کې چې دوی اوسېږي پر دغه کور یې له ماماګانو سره په عدالت کې مقدمه هم روانه ده.
عدالت فیشن کورٹ انفیکٹ دوں پر دے وقت کے دا واقعہ شو پر دے کورس کے اور عدالت نمبر 33 کے دوں ادا کے روان ہوں گے.
تے پی خبر دا پولیس ہو دفتر دے جولائی پر درے ما پخ پلا ٹویٹر پانو لکل چی حقا دو تنائی نیولی چھے پا کور در نا پر خپل خور آمور یہ تشدد کرے. بلخوا دا بانا ماری دا پولیس تانے ایس ایچو داود خاد دا جولائی پر دیار لسم مشال ریڈیو تا حقا تور نارد کل چی گنی پولیس لا متاثر کورنائی سرا مرستان نکھوی.
د
خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کړ او له دغې وروسته د ښځو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د ښځو څانګې ته راځي. په پېښور کې د دغه ادارې د قانوني چارو یوې مشرې نزهت پیپی د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل په روان کال کې تر اوسه دوی ته داسې 213 کیسونه راغلي چې پکې ښځې په جائیداد او وراثت کې خپل برخه غواړي.
خیر دې باندې فایکشن شوی دی او موږ اولریډی دې خپل رپورٹ کړی دی. اولریډی موږ دې ته پروټیکشن پرووایډ کړی او دینه ګارانټي دا غشتي وې کړو. بیا هم دې یو بلنس ته دې خبره وکړو او پروسیډینګ خو خیر اوس هم روان دي او دا جریډیکشن پولیس سره دی. نو هغه دې باندې اکشن اخیستی دی اولریډی ان پریزن دی. دې کې نن سبا چې دې موږ سره ایټ لیست 230
کیسز شو ټوټل. ل پیښور په دغه ویډیو کې ښکاره شوی د کورنۍ ترمنځ هم د جائیداد په سر شخړه روانه ده. د دغه مقدمه د 2015 کال راهیسې روانه ده. دا چې اوس خو په صوبه کې په دې اړه قانون هم جوړ شوی دی نو ولې بیا داسې کیسونه دومره وخت اخلي؟ په اړه د پیښور های کورټ یو وکیل زینت محب کاکا خیل د جولای پر 14 مشال راډیو ته ویل
چلے دل با اس چکم دا نو ٹیکنیکلٹیز پہ راغلی دی ڈیر آسان جوڑا کڑے وا جی خو اغا یا خود دے وجنا چی ڈیرو خلق دے لا علم نشت دے شکشرا چکم زمونگا دی سر کم کنیکٹڈ خلق وی اگی تا کمشنر سی ڈی سی سی وی او دا ٹول دی تا دمرا علم یا نشت دے.
سینت محب تا ہم وای باید خزے پو وراثت کی دخل برخی دا غختلو نوڑان دی پل ضروری کاغذونا لکا شناختی کارڈ نکاح نامہ د کور یا د سمکی ضروری کاغذونه او یا هم د دغه فوټو کاپی ولري چې دا شان ورته په عدالت کې د کیس کولو پر وخت اسانی وي.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیر سخت راوړي تیر هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان ځایي مشران او مدني فعالان وایي چې په دغه سیمه کې یو وار بیا د قبیلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي او که څه د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې کړل شوې دي خو پکې د ستونزو د هواري لپاره د پولیسو او عدالتي نظام د صوبې د نورو ضلعو نه ډېر شاته پاتې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي چې دا ستونزې یې په پام کې دي او هڅه کوي چې په قانوني توګه یې حل کړي. په دې حقله نور تفصیل له سیمې زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د ځایي ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجو شخړو یو ځل بیا سر راپورته کړی. د یو بل په ضد مورچه زن شوي، یو په بل اسلحه کاروي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان ایدک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکې په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوې. په 1300 ورځو کې یو په بل اسلحه وکارولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 2 کسان وژلي شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو 13 ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اګست 15 نیټې پورې میعاد دیښی دی. خو ځایي خلک وایي انتظامیه او پولیس د دې شخړو په هوارولو کې پاتې راغلې. نمیرام شاه اوسیدونکي محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلي شخړو هم زور اخیستی. ولې پولیس او انتظامیه له هغه کردار نه دی لوبولی چې مستقل حل یې تلاش کړي؟ په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي.
بدمرغه ډېر سخت بد حالات تر منځ روغړل. کومینه په غاټه غاټه اصلي سره ولي بار کې شه بار غاټه غان دی. باجوا صاحب، کور کمانډر، جی او سی، ڈی سی صاحب، وزیر اعلی او عمران خان دا ټول خلک ته نشي د غانیس رکیب مندرس کې رحم در باندې وکړو چې څنګه مسالې دي د کومې کومې په مال شي دي هغه دا د قانون او تعلیم په مطابق باندې دا څه حال دا کو دی کورنۍ کې هر کولای نه شي او دا د دې تقاط نشته. دا میره دي نوان څه پوزه د تخیل پورې او د رزمات پورې د ګریون پورې دا څه لا کانه د پوتې چې پاغه شي دا څه جان دی هر کین کای نه دی یا ششوای نه دی.
د میر علی اوسیدون کې مامور جان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا سره زم شوی عدلیه پولیس آئین د غلطه لاګو دی. پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی، باید د مختلفو قبیلو ترمنځ د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او قامونه یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپک اخیستی له دې شخړو یې وژغوري.
باقاعدہ ریوینیو ریکارڈ موجود دا، پٹوار سرکل میں موجود دا، عدلیہ موجودہ دو ونن سا وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ ہم نافذ العمل شو دا درخواست ہو کہ متعلق چروا کیا تھا چھ دہار قومے پلمان سے کا آدھے پٹوار دی کا شاملات دی کا پہاڑی تنازعات دی چھ دے ریوینیو ریکارڈ اور تنازور سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو او ونس فار آل دا ٹولے مسئلے حل کو مستقل حل دے پورا دا یوا کمیٹی تشکیل سی زر نظر چے پیسے جوڈیشری بھی پیسے لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی پیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی پیسے تکڑا پٹوار سرکل و دے ریوینیو افسرون بھی.
دا شمالی وزیرستان زائی خبریال رسول دا وڑوائی چے خلق اسلحہ اخلی غر تخیجی خپل حق د ټوپک په زور اخلي، اگر چې پولیس عدلیه موجود دی خو ولې فعاله کردار نه لوبوي چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي.
چې کله دیش خړې کې سن خطه وشي سن نقصان وشي نو دا ناکامي د انتظامیا وي، ځلي انتظامیا او پولیس وي، ځکه چې پولیس ته پکار دی، ځلي انتظامیا ته پکار دی چه فوری ایکشن واخلی او هغه خپل قانوني لارې دی هغه اختیار کی. قانون آئین پاکستان په نن سبا په قوالی اضلاع کې لاگو دی، هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی، غرونو ته وخیږي. دې وجه نه ضلع انتظامیه ته او پولیس ته پکار دی چې خلک پیلا کنټرول کړي، هغې نه پس د دوی کیسونه چې کوم دي هغه قانون د لارې حل کړي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دک بورا خیلو ترمنځ 50 کلنه د ځمکې شخړه کې جرګه لګولې، دواړه قبیلې له مورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوې جرګه به هغه عملي کوي. دواړو قبیلو واک اختیار ورکړې، حد بندی شوې، د نورو قبیلو ترمنځ هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته، خو ولې د ده په وینا 90% نه زیات پټوار یا ریوینیو ریکارډ موجود نه دی. نو صوبائی حکومت متبادل نظام ADR هم د غلطه غزولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندی کوي او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولی شي. څوک چې مورچو ته خیږي له ټوپک نه کار اخلي نو په ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالي وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکه دګ بورا خیل، مرسی خیل مبارک شاهی، مرسی خیل خدی، درپخیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځایي ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري زو د دې غړې د اخري ریپورت طرف ته. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو په سلګونه قومي مشران او ځوانان د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست انګړ ته ورټول شوي ول او د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ یې له مرکزي حکومت نه وغوښتل چې له شینوارو سره کړي ژمنې عملي کړي. په نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په ریپورت کې،
د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو په استازولۍ په سلګونو قومي مشران او ځوانان د جولای په 14 نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست انګړ ته ورټول شوي ول او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ له مرکزي حکومت وغوښتل چې هر هغه څوک چې د ملي امنیتي ځواکونو په سر سودا کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي. د میرمزه میخیل په نوم یو تن قومي مشر دی غونډې ته په وینا کې وویل
د شینوارو په ولسوالیو کې د ملي امنیتي ځواکونو قرباني ستایو او په دې وروستیو کې چې هر چا د دوی په سر سودا کړي ملي خیانت یې کړی مونږ ته د منلو وړ نه دی دوی باید ژر تر ژره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبید شینواري پرته له دې چې د چا نوم واخلي وویل یو شمېر کسان چې ځانونه د شینوارو د قوم استازي بولي لوړ پوړو چارواکو ته یې لاسرسی پیدا کړی هغوی د شینوارو د قوم مشري نشي کولی
یو تعداد خلک دی چې په شینواری کې سندی صاحب جمهور الله معاون صاحب اولله غلط ذهنیت د دې قوم په رابطه ورکړي دا هیڅکله د شینوارو مشري نشي کړی نو زموږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې مسخط په دغسې خلکو باندې تاسو هیڅکله ونه غولئ
د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي فرمانګل شینواري وویل په ملي امنیتي ځواکونو کې زیاته قرباني شینواري قوم ورکوي خو زیاتوي چې امتیاز یې نورو ته ورکول کیږي
و ننګرهار کې په مشرقي زون کې چنن قرباني ورکې په لاسو کې به اته جنازې د شینواري دوه بد دي نورو کامو تاسف نه نه ما حقیقت نه ما کمال وخت راکې د شینواري د درس نه به راکې کنه زه رئیس جمهور له بالکل نه ورځم
په دې غونډه کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول مرکزی حکومت ته د ولایتي ادارې له خبرتیا او همغږۍ پرته د شینوارو په استازولۍ مجهولو اشخاصو سره للیدو کتو نه ډډه وکړي ځکه چې هغوی نه د شینوارو استازیتوب کولی شي او نه باید استازی وګڼل شي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.